السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې تر ډیره په ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخیږي. خو دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه سبا په مسکو کې جوړیږي، او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم ګډون پکې کړی. دا چې د غونډې هدف څه دی په دې اړه درته راپور لرو. نو راپورونه هم شته، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دفیره کرنډیکر وایي په افغانستان کې به د ښځو او نجونو د ملاتړ د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. اغلی ډیکر دا خبره پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلې ده، او په دې ټویټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د تیرو دریو کلونو له هڅو مننه کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تاموس ماموریت پای ته ورسید. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د قطر له پلازمینې دوحې فعالیت کوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د خبریال حکمت آریان نیولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده، او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه دو مرکزونو پرون په جلا جلا بیانونو کې ویل چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو روان وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د واکمنو لخوا رسنۍ او خبریالان تر سخت فشار، سانسور او ګواښ لاندې دي. د غزنی د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې د طالبانو استخباراتو درې ورځې مخکې د خوشحال راډیو خبریال حکمت آریان له خپل دفتر ورسره بیولی. خوشحال راډیو نږدې و میاشتې مخکې په غزنی کې فعالیت پیل کړ. دا خصوصي راډیو سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، کلتوري او دینی پروګرامونه خپروي. ټاکل شوې ده چې په کابل کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه د امام ابو حنیفه په نوم دریم نندارتون جوړ کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې په دې نندارتون کې به د افغانستان، منځنۍ او جنوبي آسیا هیوادونو، چین، ایران، ترکیه او جاپان تولیدات په څه باندې وسو غرفو کې د یک شنبې په ورځ ننداري ته وړاندې شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې په دې نندارتون کې به چې و ورځې به وي د کرنې، غالیو، کانونو، روغتیا، لاسي صنایعو، ماشین آلاتو، ترانسپورت، لوجستیک، ودانیزو توکو، مخابراتو او یو شمیر نورو کورنیو او بهرنیو توکو په ګډون د بیلابیلو صنعتي سوداګریزو او خدماتي سکتورونو محصولات ننداري ته وړاندې شي. د هند پولیسو د نشه توکو یوه لویه بسته پرون ونیوله. د پولیسو په وینا دا 1500 کیلوګرامه کوکاین دي چې د بازار د نرخ له مخې بیا 2.5 میلیونه ډالره ده. پولیسو څلور تنه په دې تړاو د ډیلی په جنوب کې نیولی دي، او په دې باور دي چې په دې قضیه کې د مخدره موادو د قاچاق یو نړیوال سازمان لاس لري چې مشري یې په نوې ډیلی کې افغانان کوي. د هندي چارواکو په وینا نیول شوو کسانو غوښتل چې دا کوکاین په ډیلی او شاوخوا سیمو کې خرڅ کړي. دوه ورځې مخکې تر دې هم دوه افغانان د محمود وارث هاشمي او عبدالنایب په نومونو له یوې اندازې مخدره موادو سره په ډیلی کې نیول شوي وو. د حزب الله د پخواني مشر حسن نصرالله زوم حسن جعفر قصیر په سوریه کې د اسرائیل په یو برید کې وژل شوی دی. امریکا د حزب الله ډله چې د ایران له ملاتړه برخمنه ده د ترهګرو په توګه پیژني، او اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامل کړې. د حزب الله سیاسي ډله د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د جرمني ډي پي ای خبري اژانس د سوریه د بشري حقونو د څار یو لندن میشته ډلې پر بنسټ راپور ورکړی چې قصیر د هغو دریو کسانو په ډله کې و چې د مشک پر یوې هستوګنیزې ودانۍ د اسرائیل په هوایي برید کې ووژل شول. سرچینو دغه بنسټ ته ویلي چې دا برید پرون ناوخته د دمشق ښار په المزا سیمه کې شوی دی. ویل شوي چې تر برید لاندې راغلی دغه ودانۍ د حزب الله ډلې اړوند وه. اسرائیل په دې وروستیو کې د حزب الله په وړاندې خپل بریدونه ډیر کړي، او د لبنان په جنوبي برخه کې د هغوی پر اهدافو ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. او د حماس ډلې پوځي څانګې په تلبیب کې د ډزو او چاقو برید پر مهال د اتو اسرائیلیانو د وژلو مسؤلیت ومانه. دا حمله پرون د یافا په سیمه کې د برېښنایي ریل له تمځای سره وشوه. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني پرون په یو بیان کې ویل چې د عز الدین القسام وسلوالو د لویدیځ غاړې له الخلیل اشغال شوی ښار د حمله تنظیم کړی. دا وو خبرونه. که غواړی چې دا خبرونه ولولې تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ کولی شئ چې زموږ دا او نور خبرونه او راپورونه زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم ومومئ. د پښتو فیسبوک پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دغه پروګرام کې ادبي، هنري او فرهنګي مسلې څېړل شوې دي. دا پروګرام وروسته راځي، خداسات لنډه خبري برخه هم لري. راځو د خبري برخه د سر راپور ته. سبا په مسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې به لږ تر لږه د شاوخوا لسو هیوادونو استازي برخه واخلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د غونډې ته وربلل شوی او نوموړی د غونډې ته روان شوی دی. د روسیې په ګډون د مسکو د فارمټ یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیت ته اندېښمن دي. دا چې د سبانۍ غونډې اجنډا څه ده، څه پکې ویل کیږي او په دې اړه د کارپوهانو نظرونه څه دي، په دې اړه به د احمد شبر راپور واورو.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وینده ماریا زخاروا وایي چې د اکتوبر په 4 به د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ شپږمه غونډه جوړه شي. د ماسکو فارمټ د 2014 کال په دسمبر کې پیل شو چې پکې د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هند استازي سره جرګه شول او د افغانستان اړوند مسایلو په اړه بحث او خبرې وکړې. په روس اشکال 15 نور هیوادونه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان، د فارمټ ته ورزیات شول. د سیاسي چارو کتونکي شاه محمود میاخیل پرې باور دی چې د سیمې هیوادونه د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه لري، ځکه دا ډول غونډې جوړوي.
منطقي هیوادونه، د سیمې هیوادونه په خپل افغانان او ویره لري چې د کوم حالت په افغانستان کې دی، دا قابل قبول نه دی او دلته افراطیت ورځ تر بل اضافه کیږي. او طبیعي خبره چې افراطیت اضافه کیږي، نو دلته افراطي ډر د مرکزی آسیا دی او داعش کی یا د شرقي ترکستان اسلامي تحریک ډلې دي، دا ټول دلته د طالبانو د قدم سره یو ځای په کلونو فعالیت درلودلی دی. نو دا تشویش دی، نو ځکه د افغانستان سره دلچسپي لري.
د ماسکو فارمټ 15 غونډه په روس اشکال په همدې ورځو شپو کې د روسیې په کازان ښار کې جوړه شوې وه. د غړو هیوادونو ترڅنګ د سعودي عربستان، قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه استازي هم د تیر کال په غونډه کې د میلمنو په توګه برخه اخیستې وه. د تیر کال په ناسته کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر فعالیتونو اندېښنه ښکاره کړې وه. په دې چوکاټ کې د 2022 او 2023 کلونو په غونډو کې هم په افغانستان کې د ترهګرو هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره شوې وه او په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د ماسکو فارمټ په دوهمه غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، خو په روس اشکال هم د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کازان غونډې ته بلل شوی و. سشکل د روسیې د تاس آژانس ته خبر لمخي د ماسکو فارمټ د غونډې ترڅنګ به د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره دوه په دوه هم خبري وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاچی دروازه له 9 ورځو بند وروسته د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاصه شوې ده، خو لا هم دوی د سوداګریزو توکو د لیکت په برخه کې لستونزو سره مخ دي. دوی د غرض وایي چې د خرلاچی ترڅنګ د تورخم لارې هم د سوداګریزو توکو لیکت را لیکت پیل شوی، خو د پېښور او تورخم ترمنځ لار هم تړلې او دوی د شلمان بدیل لار کاروي چې هغه هم ستونزمنه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه هم د سوداګرو پر مخ د تورخم لارې د خلاصېدو په غوښتنې سره وایي چې د خرلاچۍ لارې په خلاصېدو سره د افغانستان په سوداګرۍ کې یوازې 10% تحرک راځي. نور تفصیل به له سنا کاکړه وورو.
یو شمیر سوداګر وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خرلاچۍ پوله له نهو ورځو بندیز وروسته بیرته پرانیستل شوې او همداراز د تورخم له لارې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په تدریجي ډول سوداګري بیرته پیل شوې، خو دوی لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي خرلاچۍ لاره چې په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د سختو نښتو له امله د سپتمبر په 1 بنده شوې وه، د اکتوبر په 1 نیټه بیرته پرانیستل شوه، خو بیا هم ډېر لږ شمیر موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل چې په سوداګریزو توکو بار 11 موټر یې په تورخم او 3 نور یې د خلاچي په دروازه کې له 13 ورځو راهیسې ولاړ دي.
خلاصو وای دا خو په داسې معنا سره خلاصو وای چې دینه بند خونه له موږ ته یو میګونه ورزنه و مالزه بند اوس هم په موټر ور خوشی کړل لاله دا ولاړ دي. په ګرمۍ کې دا 30 تاریخ موټر اوس هم پکې ولاړ دي. ډیر کم موټر کتراس کې مخکې 50 موټر او اوس 15 موټر راغلي.
په ورته وخت کې یو شمیر نور سوداګر بیا وایي چې د تورخم له لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري له 13 ورځو راهیسې په تدریجي ډول بیا پیل شوې او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته د شلمان له لارې د تګ راتګ اجازه ورکول شوې، خو د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله جبارخیل د دې لارې د ستونزو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
شلمان باندې ګاډي پرګیدې شلمان باندې ډېر غټ ستونزې دي. پاغه باندې وسم زمون موټر نه ځي. زمونږ هغه ټیم کې مالونه چې هغه موږ راو ګرځور د تورخم په شلمان لار باندې مولې ګل ډېر غټ ستونزې موږ ته پیدا شولې. هغه مالونه موږ په ملیونو پیسې تاوان وکړو. به دا د شلمان لار چې دا دایو خامه لار ده ډېر ستغه چړېنی پکې دي. حالت چې لوډر ګاډي کښ نه کې بخپله ګاډي نشي ختلې.
دغه سوداګر چې وای په میلیونونه ډالر زیان وره وخته د دې ستونزې د حل غوښتون کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه کڅام د خلاچۍ لارې لخلاصې دوه هرکلی کوي، خو وای باید د تورخم پیښور لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار ده خلاص شي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل.
نو د خرلچی لاره هم زمونږ د فارا خده زمونږ د میوغو د فارا سبزی د فارا دغه یو حد اقل مشکلات چې حل شي هم خده، یعنی یو 10% زمونږ په تجارت کې حرکت راځي. د شلمان په نامه بل لار ده چې هغه خامه ده، هغه باندې زمونږ موټر راځي، خو درنې موټر په نشي راتللې. اکثره ترانزیتي موټر په نشي راتللې او هغه هم ډېر کمې موټر ځي او هغه باندې ډېر مصرف راځي.
نوموړی وایي چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 80% کم شوی دی. د تورخم پیښور لار د بیګیاري په سیمه کې د 13 اگست میاشتې له 20 راهیسې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 20 د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزې ګډې خونې چارواکو هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې د بېلابېلو سیاسي لاملونو له امله د دې دواړو هیوادونو د سوداګرۍ کچه خورا ټیټه شوې او سوداګرو ته یې په میلیونونه ډالرو زیان اوښتی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 500
اوریدونکو مخکره دی چې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبر کو روستای راپور راخلو د خبری ټولګي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن به د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید په تړاو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبري وکړي. جو بایدن دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې اسرائیل ویلي دي چې د ایران د توغندیو بریدونه به بی ځوابه پاتې نشي. ایران بیا خبرداری ورکړی چې حمله پرې وشوه عکس العمل به یې جدي وي. تفصیل له احمد شبراورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د ایران اټومي پروګرام په اړه بندو سیمو به د اسرائیل د برید ملاتړ ونه کړي. جو بایدن یو ورځ وروسته تر دې د خبرې وکړې چې ایران شاوخوا یو سلواتیا توغندي د اسرائیل په لور وویشتل. ولسمشر بایدن مخکې دا برید بې اغېزې بللی و، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ټینګار ویلي دي چې ایران به د دې حملې تاوان پرې کوي. شغلی بایدن پرون مخکې تر دې چې د امریکا د جمهوری ریاست په الوتکه کې سکاټلند ته سفر وکړي او هلته د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جیو په غونډه کې برخه واخلي، د خبریالانو د دې سوالونو په ځواب کې چې که اسرائیل د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي واشنگتن به ملاتړ وکړي وویل. ځواب یې نه دی. موږ به له اسرائیلیانو سره په دې موضوع خبرې وکړو چې دوی به څه کوي. د جیو ټول غړي موافق دي چې اسرائیل له حق لري چې ځواب ورکړي، خو دوی باید متناسب ځواب ورکړي. رویټرز اژانس د یو شمېر کتونکو په وینا څرګندوي چې د اسرائیل ځواب به د اپریل د میاشتې په تناسب چې هغه وخت هم ایران د اسرائیل په لور توغندي ویشتلی وو دا پلا سخت وي، او دا امکان هم شته چې دا ځل د ایران اټومي تاسیسات یا د تیلو تصفیه خانې په نقشه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پر ایران به بندیزونه زیات کړي او ټاکل شوی ده د اسرائیل صدر اعظم سره هم وګوري. د شاغلی بایدن په وینا ایران له لارې وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کارت کیمپل وایي منځنی ختیځ د چړې له څوکې سره مخ دی او د جګړې پراختیا به د اسرائیل او متحده ایالاتونو ګټې زیانمنې کړي. شاغلی کیمپل چې په واشنگتن کې د کارنګي څېړنیز مرکز ته پرون آنلاین خبري کولې د امریکا دریز یو ځل بیا په ډاګه کړه او ویل چې ایران یو ډیر غیر مسؤلانه کار کړی دی چې یو ځواب باید ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا د اسرائیل د ځینو اقداماتو د ملاتړ په برخه کې خپل دریز روښانه کړی دی او په لبنان کې د اسرائیل د عملیاتو پراختیا ته خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د اسرائیل پوز په خپلو شمالي پولو کې د لبنان له حزب الله ډلې سره په جګړه ده. د چارشنبې پورس د دې جګړې په ترڅ کې اته اسرائیلي عسکر ووژل شول چې دا په یو ځای د تیر یو کال په ترڅ کې د حزب الله له وسلوالې ډلې سره تر ټولو زیات تلفاتې چې اسرائیلي پوځیانو ته اوړي. ایران پرون وویل چې پر اسرائیلي د توغندیو ستر برید پای ته رسېدلی او غوښتلې چې له دې لارې د نورو خوځښتونو او تحرکاتو مخه ونیول شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام. دشبار نریوالا و رسلمانز محب الله زغم وای
د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي غواره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه مخامخ ژباړل شي.
د انور وفا سمندر نظر مهم اخیسته.
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوی وای نه ده سنبال شوی.
لیکوال حنیف حیران بیا په دې باور دی.
تیپ ته چې څومره کتابونه راجباړ شوي دي یا ټکی په ټکی ژباړه شوې ده یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخستل شوي دي.
د ژباړې په تړاو په دې خبرونه کې له ځوان فعال عبدالباری نورانی سره شخیدل یو چې تر اوسه په لسکونو زره پښتو جملې ګوګل ژباړې ته ورزیاتې کړي.
چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غني کو.
په خبرونه کې د پروین ملال شعر لرو.
اسمی هر شی به احساس لکه زنگلی کوتره دو توفانونو لمن تلاس اوشدوی.
ده حقوق و ده تاریخ پاره می ده پوهان نصر الله ستانگزی نظر اخیسته چه پده پرخه که پو روسیو که دیر کار کرده.
اله سیاسی تاریخ سره دیر نزده اریکی لری، اما تفاوت داده چه پا سیاسی تاریخ که اکثرا قواعد وجود نلری.
دوشنبه د شپړې نړیواله ورځ د سپتمبر 13 په 1991 کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د شپړې د نړیواله ورځ په نوم ونمول شو. د ژباړونکو نړیوال فدراسیون د هڅه په دې نیت وکړه چې د ژباړې لاري د بیلابیلو کلتورونو او ژبو ترمنځ اړیکې پیدا شي چې د اړیکې به د بیلابیلو کلتورونو د ژوند د تجربو او نظریاتو د شراکت سبب شي. لتیرو دریدوش کلونو رئیسی دشبار نړیوال ورس پنړی کلمنسل کیشي دالمانزنه لژپړون کو سره د امرسته کوي چې خپل ولاسته راوړنو ته ځیر شي او نویو شپړون کو ته د مسلکی ودی او روزنې لپاره د فرصت برابرولو زمينه مساعده وي. د شپړې د نړیوالې ورځې د منځلو یو هدف هم دا یاد شوی دی چې په نړۍ کې کوچنۍ ژبې خوندي شي او د لمنځتلو مخه ونیول شي. د ناقدانو په باور ژباړه له یوې ژبې بلې ته د الفاظو اړول نه دي، ژباړه د کلتوري ارزښتونو او مفاهیمو د لیږد وسیله ده چې پر تخلیقي ادب ژور او پراخ تاثیر لري، ځکه چې تخلیقي آثار له یوې ژبې بلې ته د لیږدېدو پر مهال نه یوازې دا چې کلمات بدلوي، د هغې بلې ژبې کلتور، تاریخ او عاطفي اړخ هم انتقالوي. له لویه سره له یوې ژبې بلې ته د تخلیقي آثارو د ژباړې د اغیزو په اړه ویل کیږي چې کله چې یو تخلیقي اثر له یوې ژبې بلې ته وژباړل شي، د مبدا د ژبې د هیواد له ځانګړو ارزښتونو او فرهنګ سره د دې بلې ژبې ویناوال آشنا کیږي. په ورته وخت کې د تخلیقي آثار وژباړه یو اثر له جغرافیایي پولو خلاصوي او بیا لیکوال د ژباړې له لارې له خپل ټاټوبي ورهاخوا د نړۍ له نورو ګوټونو سره خپلې تخلیقي وړتیاوې او فکر شریکوي. د عربي ژبې د نامتو کیسه لیکوال نجیب محفوظ په اړه ویل کیږي چې دی هغه وخت نړیوالو وپیژنده چې د دې کیسې په انګلیسي ژبه ترجمه شوي او بیا نړیوالو دته د ادبیاتو د نوبل جایزه ورکړه او له دې جایزې سره بیرته عربو خپل لیکوال سم وپیژنده. د تخلیقي آثارو د ژباړې له لارې د مبدا ژبې د لیکوال له سبت سره هم آشنا کیږو. هر ښه تخلیقي اثر د دې سبب کیږي چې د یو لیکوال د الهام سبب شي، چې دا چاره هم د ژباړې له لارې ښه ترسره کیدی شي. مخکې تر دې چې په نړۍ کې د ژباړې د تاریخ په اړه واوري، افغانستان ته به مخه کړو. هلته ګڼ کسان چې اکثر یې ځوانان دي له بیلابیلو ژبو آثار پښتو ته ژباړي. په دې ژباړو کې معیارونه تر څه بریده په نظر کې نیول شوي دي؟ زما همکار اکرام الله اکرام په دې اړه په دې راپور کې له بیلابیلو لیکوالو او ژباړونکو سره خبرې کړې دي.
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کیږي چې لیکنۍ او شفاهي ژباړې بلل کیږي. د ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کیږي، بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالیږي. په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډیرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بیلابیل آثار خپلو ژبو ته وژباړې، خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي. افغان لیکوال وفا سمندر:
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوی وای نه ده سنبال شوی. موږ سرل دی چې د یو شمیر آثارو کتابونو د چاپ شاهدان وو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړ شي او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي، خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې ژباړې وشوي، خو په مسلکي برخه کې تر ډېره له ژباړې سره غیر مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم علمی برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده همره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې طب ته چې څومره کتابونه راژباړ شوي دي، یا ټکی په ټکی ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمی نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومارونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي، همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وايي په افغانستان کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکي چې په انفرادي ډول بیلابیل آثار خپل ژبو ته ژباړي نه پوهیږي په دې اثر نور کوم کسان کار کوي. افغان لیکوال وفا سمندر ازادي رادیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونتوانید چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په خوشنۍ سره چې له ټول امکاناتو سره چې د جمهوریت کلونو په ترڅ کې افغانستان ته راغلل، دغه امکانات هغه څه چې لازم وو د ملي فرهنګ دی ودی او بیا د ژبې دی ودی غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شوه او په دې ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نه شو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطح کې وساتله.
که څوم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړې. خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز د رامنځته کولو ژمنه کړې وه. دوی ویلي وو هڅه کوي چې د دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بېلابېلو اثارو ژباړه کوي، بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو اثارو راغونډول او دغه راز د ژباړونکو لپاره د یوې حق او زحمې ټاکل به هم د دی مرکز دندیوی. افغان لیکوالان وای په افغانستان کې تر ډیره لژباړې ژباړه شوې. دوی وای ل نړیوالو معتبرو ژبو فارسی یا اردو او ل دی ژبو بیا پښتو یا دری ته ژباړونکو مواد ژباړلې دي چې د چاري هم د ژباړې معیار خراب کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکي باید ل اصلي ژبو آثار وژباړي ترسو اصلي ماهیت یې پر ځای پاتې شي. افغان لیکوال او ژباړونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل،
نو په دې حساب زما نظر دا دی چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي، غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه، یعنی د انګلیسي، فرانسوي، جرمني او دغسې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي.
پوهان په دې اندي چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپل مورنۍ ژبه پوره پوهېداري نه ده. دوی وایي یو ژباړن باید لومړی په خپله ژبه پوره حاکمیت ولري، په خپله ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بېلابېلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده. د دې ترڅنګ له کومې ژبې چې ژباړه کېږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کېږي. لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران،
هغه څوک چې لیوی ژبه یو اثر راژباړي لومړی باید په خپل ژبه پوره حاکم وي. لکه چې ژبه چې ژباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاسه وي. تر دې وری خواته به تر دا ده چې هغه ستونزې چې موږ په دې ټولنه کې موږ په دې برخه کې هر برخه کې لرو باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپل ژبه ته راژباړل شي.
په افغانستان کې که څوم تر ډیره ذوقي او هنري موضوعات لنور ژبو پښتو دری تر اجبړل شوی، خو لیکوالان په دې اندي چې د هنري اثارو پر ځای باید مسلکی او علمی اثارو ته لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د دوی په خبره دا علم انتقالوي. لیکوال او ژباړونکي مادودین دوران ازادي راډیو ته وویل،
د ذوقي موادو ژباړه ډیره وخت د ګټې په ځای تاوان ډیر کوي، ځکه د یوې ټولنې ذوقي اړتیاوې د بلې ټولنې له ذوقي اړتیاوو سره فرق کوي او دغه ډول ژباړې ډیری وخت د فکري ګډوډیو باعث ګرځي. دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره ځکه ده چې په یو ټولنه کې علم ایجاد شوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډېرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي.
خو ډاکټر محب زغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د فکر او فرهنګ په تولید کې، د علم په تولید کې تر هغه هم ډیر خواریو، نو ډیر ډیر زیات ضرورت لري دې ته چې فکر پراون کې موضوعات د علم، فلسفه، هنر، ادبیاتو او نورو مختلفو څانګو غوره آثار پښتو ته ترجمه شي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هیواد کې ژباړې ته ډیر اړتیا ده. دوی وایي ډیری وخت له ژباړل شویو آثارو د مرستندویه درسي موادو په توګه ګټه اخلي. د ننګرهار پوهنتون دوه محصلینو حسینی او حبیب الله ازادي راډیو ته وویل،
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته راژباړل شوي دي. موږ اړتیا لرو خپله ژبه غني کړو. د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینې اثر پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمي پانګونه خپلې ژبې ته وکړو.
ډیری وخت مرستندوی درسي مواد ژباړو، یعنی هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي، یعنی هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کیږي، نو موږ هغه ژباړو. خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد ژباړلې وي او موږ ترې استفاده کوو.
افغانستان چې د غنو ژبو درلودونکو هیواد په کم اندازه په کې پښتو او دری ژبو ته د ژباړې په برخه کې کار شوی. د دې هیواد د دریم ژبې په شی ترکمنی، ازبکی، نورستانی، پامیری او یو شمیر نورې بیا د دې په لور بیخي خواري دي.
د راپورونو لمخې د اکتوبر د شمه د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم د دې لپاره نومول شوې ده چې په دې ورځ سن جرم چې انجیل له ابلیس څخه لاتینی ته ژباړلې مړ شوی دی. سن جرم د میلاد په دریمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس دی چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر دې نږدې زر کاله وروسته ایټالیایی لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. البته په نړۍ کې د ادبی اثار روشباړه د انساني تاریخ له لومړیو تمدنونو څخه پیل شوی او ورو ورو وده کړې ده. د راپورونو له مخې د ژباړې تاریخ له لرغوني بین النهرین او مصر څخه پیل شوی. په دې سیمو کې د ژباړې لومړني آثار هغه وخت پیل شول چې د سوداګرۍ، سیاست او دینی اړیکو اړتیاوې پیدا شوې. په دې برخه کې په ترلاسه شویو آثارو کې د روزیتا په نوم د لرغوني مصر ډبره ده چې پر دې ډبره مصري، هیروغلیفي، دیموتیک او د لرغوني یونان ژبې ژباړل شوې دي. البته لرغونی یونان او زاړه روم بیا د ژباړې تمدن رامنځته کړی دی چې د یونان فلسفي، ادبي او ساينسي آثار بیا پیړۍ پیړۍ وروسته رومیانو او عربانو په خپلو ژبو واړول. په لرغوني روم کې یو له مشهور ژباړونکو څخه سیسرون دی چې د یوناني ادبیاتو او فلسفي آثار یې ژباړلې دي. دی د ادبیاتو په تاریخ کې د دې لپاره مهم شوی دی چې له یوه لفظه بل ته د ژباړې پر ځای د مفهوم د لېږدېدو پر ژباړه اتکا کړی ده. د ژباړې د تاریخ په ترڅ کې یو مهم پړاو د اسلامي تمدن د وخت ژباړې دي. په ځانګړي ډول د عباسي خلافت پر مهال چې د بیت الحکمه په نوم د ژباړې لوی مرکز په بغداد کې جوړ شو، په دې مرکز کې د یوناني فلسفې ګڼ آثار په عربي ترجمه شول. وروسته بیا په منځنیو پیړیو کې ژباړې په اروپا کې نوره وده پسې وکړه. د دغو هڅو سربیره د ژباړې لپاره اصلي هڅې په 13 او 19 میلادي پیړیو کې شوې دي چې د چاپ ماشین له اختراع سره نړیوالې اړیکې پراخې شوې او ګڼ آثار له یوې ژبې بلې ته ترجمه شول. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغییرات راغلي دي. په تیرو 3 کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې د ورځې لمانځل پیل شوي، نږدې هر کال له یوې بلې ژبې ته د ترجمې په وخت اسانتیاوې زیات شوي دي او په وروستیو 2 لسیزو کې د تسهیلاتو دا سرعت خورا چټک شوی دی. لنن نږدې 8 کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، خو ورستر بلی د یو شمیر ډیرو تکړه ځوانانو په مټ په دې برخه کې مهم ګامونه اخیستل شوي دي. دا ګامونه داسې کسانو اخیستي دي لکه عبدالباری نورانی چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو ورکشاپ لري. د پتیرو 10 کلونو کې له کوم مادي امتیاز پرته ګوګل ژباړونکي ته 1,500,000 پښتو جملې ژباړلې دي. زما همکار صادق رشتینی له شاغلی نورانی سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتلې چې کوم ځانګړي معیارونه یې تعقیب کړي چې ژباړه یې دقیقه او سمه وي.
اول خو موږ پر کوشش کوو چې د ګرامر د لحاظ او د یاګانو د لحاظ ترجمه سمه ورته وکړو، خو بیا هم ځینې وخت څه مشکل وي، خو هغه موږ نورو کسانو، مسلکي کسانو ته رجوع کوو تر څو هغه د کې ژباړه راکړي بیا ورته جمع.
د ژباړې پروسه مو څنګه و؟ آیا کومه ځانګړې طریقه یا وسیله مو کاروله چې کار مو چټک کړي؟
دا پروسه خو ډېر دیده مقصد دا جوړش چې دی پیسې را داسې په نړیواله سطح دی، نو داسې کوم خاص پروګرام ته مزورت نه دی پیدا شوی چې موږ هغه کار کوو د ترجمه وکړو یا دا پروسه مخته یوسو. نو طریقه ډېر اسانه ده او په خاله کړه نه کړه د انټرنیټ مشکل به وو، خو هغه انټرنیټ به ضعیف وو یا به مثلا بیخي نه وو، نو هغه هم د 2014 سره وروسته دا مشکل مال شو. نو داسې کوم ځانګړي مشکل نه دی راغلی مخته.
آیا داسې وخت راغلی چې ژباړه ستونزمنه سي او ماشيني سیستم یې په سمه توګه نه سي ژباړلای، بیا تاسو په داسې حالاتو کې څه کول؟
په کمپیوټري نړۍ کې خو داسې مشکل هیڅ وخت نه راځي، ځکه اوس داسې عصري وخت دی. مثلا کچېر انټرنیټ ضعیف یې جمله نه ژباړي، په اصطلاح ژباړه جمع کوي خو دی نه جمع کوي، د دې د معنی چې انټرنیټ ضعیف دی. نو دی دغه جمله تا ته دوه مریم راوړي او دریم مریم راوړي، او بل د دې ژباړې د ډاټابیس په اصطلاح د ذخیره کېدو یو ش معیار دی چې دی دغه یو جمله تا ته درې واره راوړي، یعنی درې سوال صحیح کې کته د جمله صحیح ورته جمع کې په اصطلاح دی بیا دغه جمله صحیح کوي، او که چیرې په اصطلاح دوه صحیح یوې غلطي یا دوه غلطي یوې صحیح بیا نه جمع کوي ډاټابیس ته.
ګوګل ټرانسلیټر یو ماشين دی، آیا فکر کوي چې د انسانانو په پرتله د ژباړې دقت کې کوم محدودیتونه لري؟
بلې، ګوګل ټرانسلیټ خو یو ماشين دی، خو د دې ژباړه په اصطلاح ټول ستا په لاس، ځکه کمپیوټر یو داسې آله ده چې هر څه حسابي یا منطقوي یا نور کارونه ستاسو د خوښې مطابق اجرا کوي.
نو کمپیوټر ژباړه کچیری پیسلا اول دکاتور تسوی سم سوی نو بیا هر وخت مثلا د تا ته په پرې اطمینان سره غستا د کومه شی چې ته ځینې غواړې دی تا ته په پوره دقت سره سمه درکوي. خو که چیرې دغه ترجمه یې سمه نه وي سوې بیا څه نه څه مشکلات لري. او بل تر ټولو زموږ د ترانسلیټ یا پیصله د ترجمان څه نه څه مشکلات داسې دي چې هغه مثلا د انګلیش ژبې مقابل کې خلک ترجمه غواړي پښتو، نو هغه دغه انګلیش ترجمه چې ده مثلا بیخي زیاته ده، پلکو په میلیونو جملې ده، او زموږ ژباړه یا ترجمه فیصله پښتو جملې چې دي هغه محدود دي. نو په دا خاطر ځینې وخت خلکو ته ژباړه فیصله چې هغه دوی غواړي هغه مطلب نه کوي، حال دا چې بیا هم د اردو یا د مثلا د ایرانۍ یا فارسي په مقابل کې اوس هم زموږ فیصله پښتو ښه ترجمه ورکوي.
ستاسو په نظر د ګوګل ترانسلیټر په ژباړو کې کومې نیمګړتیاوې سته چې تاسو یې پر مهال احساس کړی وي؟
داسې نیمګړتیاوې نه لري چې سړی بیخي ډېر په مشکل شي ورته، ځکه دا یو داسې فیصله ډاټابیس غوندې دی چې مثلا که چیرې دی تا ته جملې درکوي، دا جمله که چیرې اوس تا نه زده کولی شې ته سبا یې ورته جمع کړې، سبا یې نه زده بل سبا یې ورته جمع کړې، مقصد دی تا ته پوره وخت درکوي. دا یوه خبره. او بله خبره دا چې مثلا که چیرې د جمله تا ته درکړې ته کولی شې هغه جمله د بل چا سره شریکه کړې، پوره مثلا د هغه څخه کومک وغواړې، بیا هغه جمله چې ښه پوره اطمیناني شوې بېرته بیا ورته جمع کړې. زما په نظر سره داسې عمده مشکل نه لري چې سړی ترجمه ورته کوي.
لدی ورسته کومې پروژې او ژباړې په پلان کې لري؟
بلې، لدی ورسته موږ تمرکز پر انسایکلوپیډیا اندی، چې انسایکلوپیډیا هم دغسې غني کو تر څو خلک هر څه وغواړي ځینې هغه په هغه کې موجود وي، هغه مثلا دی په هغه کې ومومي. نو چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غني کو د پښتو د لحاظه، او انسایکلوپیډیا غني کو، او بل د ګوګل ژباړه چې دا د ټولو د ډیرو زیاتو پروګرامو یا د ډیرو زیاتو شانو سرچینه ده د ژباړې. نو ډیر خلک چې هغه څه نه څه شی په کاري هغه دی د ګوګل ژباړې څخه راخي د ګوګل. نو زموږ ډیر تمرکز پر دې باندې دی چې دا ګوګل ژباړه دومره غني کو، لکه پیصله چې انګلیش ته خو فکر نه کوم چې موږ ورسو، خو بیا هم د نورو ژبو په نسبت باید تر ټولو ژبو موږ خپله ژبه غني کو، تر څو هر څه خلک وغواړي په پښتو یې وژباړې.
ستاسو په نظر د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره آیا د ژباړې په برخه کې د انسانانو رول کمیږي کنه؟
و د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره خو د انسانانو رول ډیر کم وي، ځکه چیرې یو کس خارج ته ولاړ شي، هلته یو شی رانیسي، هغه اړتیا لري چې ترجمان د ځان سره ودروي. نو اوس دغه د ترجمان په برکت سره هیڅ اړتیا نشته چې څوک مثلا یو ترجمان هلته په ځان سره ودروي، ځکه دی په خپل موبایل یا ټابلیټ کې کولی شي هغه کس ته کوم شی چې وغواړي هغه ولیکي یا ورته ووایي، هغه ژباړه خپله په غږ کې ورته کوي، هم یې په خط کې ورته کوي چې مثلا زما مطلب دغه دی، هغه کوم شی ورته راواستي یا کوم د غږ کلیپ ورته راواستي هغه د ترجمه کېږي. نو ای په متفهم نن سبا په ترجمان باندې کېږي ډېر اسانتیا راوستلې. نو د انسانانو رول طبیعي خبره ده په دې کې ډېر کم کړی دی.
د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي ژباړې او د ژبو په برخه کې کار وکړي څه مشورې لري؟
ځوانانو لپاره مو دا پیغام او غوښتنه ده چې دوی باید نور کوي کني خپل ژبې لپاره لستوني راپورته کې خدمت وکړي، ځکه دا هغه کسان چې یو فقط په ټوله ورځ کې یا په ټوله مثلا شبه ورځ کې هدي اقل شل دی کې نیم ساعت وخت خپل ژبې ته ورکړي، انشاءالله دا پښتو ژبه به د نړۍ په کتار کې د پرمختللو ژبو سره درولي. نو ډیر علمي خلک شته، ډیر داسې کسان شته چې د ټکنالوژي په برخه کې ډیر وارد دي، ډیر ښه معلومات لري. نو هغه کسانو څخه مو مهله ده چې دوی په اصطلاح چې هر څومره مصروف وي هدي اقل په شبه ورځ کې یو شلیکی او نیم ساعت وخت د خپل ژبې پرمختګ تومره وباسي، هغه چې دی کولای شي هغه پرمختګ د خپل ژبې لپاره وکړي، نو هم د پښتو د پرمختللو ژبې په کتار کې درولي، هم به د پښتو ژبه د دنیا د سیالانو ژبه کړي.
لا عبدالباری نورانی سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د تخلیقي آثارو د ژباړې په برخه کې ناقدان په دې ټینګار کوي چې ژباړونکي باید په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زاوز ما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونه او خبرونه راخلو، په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه داده چې د هغه سرچ باړه سخته کیشي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیشي نو د رنځونو اوورونو څلور رسنۍ لوبو شلو اووره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوه شي، او چې باندې پوه نه شو یوازې په ژبه او کلماتو پوهیدل بسنه نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکی د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي، ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ورزیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال ولټر وایي هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وشلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب نه وي، نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړم، او دا پوښتنه هم شاید مهمه وي چې دا داستان د ژباړې لپاره مناسب دی. دغه دوې پوښتنې باید ژباړونکی د شعر د ژباړې پر مهال هم وکړي. لوی خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
مخکې تر دې چې د پوهان نصر الله ستانکزي نظر د افغانستان د حقوقو د تاریخ په اړه له تاسو سره شریک کړم، د پروین ملال یو شعر له دوی څخه ورو چې په آزادی راډیو مجلې لوراولې دی.
کاشکې مې درته ویلای سوای چې خپل ځان ته وزرونه ګنډم، د وړانګو چاپک آس مې پیرلی، د وریښمو زین مې ورته جوړ کړ، د ځنګل څخه مې د نشتر د سیوري لرګي راغل، ځان ته رباب جوړوم، لږ صبر وکړه، داسې یوه سندره به ووایم چې د مځکې تر آسمانه د بوټي ټالونه پکښې زرغون سي. کاشکې مې درته ویلای سوای چې ستا د لاسونو نرم جاد د وژمو په قدمونو زموږ کور ته راننوت، زما د زړه تر رنګینې کړکۍ راتیر سو، نه پوهېږم زما زړه ته یې څه وویل. اوس مې هره شېبه احساس لکه ځنګلي کوتره د طوفانونو لمن ته لاس اوږدوي. کاشکې مې درته ویلای سوای زموږ په ښارونو بازارونو او کوڅو د شرابي وریځو سیوري څومره خپروي، شیزی خالی مروندونو تا دا یاغی چپوس بین باهوگان اخری، جونی دا گوتو پا قلمونو دا ورغو و پرپانو ترانیو کی وشمای پا غیش که اخری، چه وقت روست با پردشتونو دا خرواقی جغ را شمسی. کاشکی می درتویل ایسوای مخفل دار او بیر سین تا وغرزول، تو پانی چکیوی بشور تراولوی دی لم سکری شکل یکلی، او دواره مروندونه باندې را تا وکړه، د الماسی څاڅکو مهین زنځیرونه پر دواره پښو را وتړل، اوس چې پر لارې ځم تر پښو مې وړانګې اوري، که ته دا ځل راغلې بیا دې نه پرېږدم، زه به وړانګې وکړم، ته د سخاوت باران فصلونه به شنیسي، د انارو بڼ به ګنسي، زه او ته به دواره ځانونه پکښې وکړو. کاشکې مې درته ویلی سوای زموږ د ښار دیوالونه ټول یوش او دروازې دروازې سوې، د کړکۍ شاته رنګونو پسرلي زیږولې، پنجرې زنګ خوړلې، زموږ په بامونو د مینې سندرې شنې سوې، هره ورځ د کوترو سیلونه ورته راځي، او د اسمان سره د خپلواکو وږمو پیالې پر سر اړوي. کاشکې مې درته ویلی سوای چې تېره شپه ستوري وې، زموږ پر باندې سیوري خپور وو، شپې دې د ځوانۍ شراب څښلې، د سیند د څپو په کم رنګ رڼا کې ستوري ستوري کېدلې، اتن اتن ځلېدلې، په شپې د بام او سیند مې راخراله، د حسد اور وسوځولم، سپوږمۍ مې درولېږل چې په رڼا کې دې پټ کړي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نشتې دوه کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له دوه نیمو تر دریو سوو مخونو پورې رسی شي. د زندانونو تاریخ د افغانستان د حقوقو د تاریخ برخه ده چې له لویه سره پوهان ستانکزی دې برخې ته په وروستیو کلونو کې توجه زیاته کړې او ګڼې مقالې آنلاین خپرې کړې دي. له دوی به واورو چې د حقوقو د تاریخ او سیاسي تاریخ لیکلو فرق پوڅه کړي.
پوهان وایي چې کسان چې د تاریخ د حقوقو د تاریخ په حق له تحقیق کوي یا لیکل کوي، هغوی وایي چې خپله حقوق د ټولنیز ژوند یوه لویه برخه ده چې هغه وخت نه شروع کیږي چې انسان ټولنیز ژوند ته مخ راړوي. سره له دې چې په اول مراحل کې ممکن دا د عرف او عنعناتو په شکل باندې وو، اما کله چې الزامي حالت ځان ته پیدا کوي ولو عرفي حالت هم لري، دا خپله د ټولنې د واقعیت په عنوان یا د ټولنې د ژوندانه د عمده څانګې په عنوان رابرسیره کیږي او تکامل کوي. او بالاخره انسان په نولسمه پیړۍ کې یو تاریخي مکتب رامنځته کیږي د حقوقو، چې د حقوقو تاریخي مکتب یا تحققي مکتب ورته ویل کیږي. د دې مکتب له نظره د حقوقو مبنا او اساس په تاریخ کې ده، وایي دا د ژوندانه د تکامل برخه ده او حقوق پرته له تاریخ نه وایي څه ژوند نشي کولی. له سیاسي تاریخ سره ډېر نږدې اړیکې لري، اما تفاوت دا ده چې په سیاسي تاریخ کې اکثرا قواعد وجود نه لري، اما په حقوقو کې چون د قواعدو علم ده بغا اساس تاریخ هم د همه قواعد و تکامل او شتون او ضرورتونو پر مبنا بحث کوي. یعنی ډېر نږدې دي سره. له بلې خوانه د حقوقو تاریخ د حقوقو له فلسفې سره ډېر نږدې تړاو پیدا کوي. په دې معنی تفاوت دا ده چې د حقوقو په فلسفې کې اکثرا د حقوقي قواعدو ماهیوي مبنا څېړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په د حقوقو په تاریخ کې یوازې شکل د قواعدو لیدل کیږي او د هغه مادي اړخ څېړل کیږي.
استاد وبخشئ، تاسو ویل چې د حقوقو په تاریخ کې قواعد مهم دي او د قواعدو په استناد باندې کار مخ ته وړي چې تاریخ څنګه د حقوقو ولیکي. له قواعدو نو مطلب څه دی؟
اجازه راکړئ چې دلته یو ډېر ظریف ټکی ته اشاره وکړم چې اصولا د اصل او قاعدې ترمنځ تفاوت چې اکثرا مغالطه کوي. اصل هغه شی ده چې که هغه وجود ونه لري، یا هغه مبنا ده چې هغه که وجود ونه لري هغه شی وجود نه لري. موږ په حقوقو کې اصول لرو چې اصول ډېر محدود دي، او له بلې خوانه قواعد لرو. قواعد هغه ضوابط دي چې انسانان یې د خپل ژوندانه د بقا دپاره په تکرار سره رامنځته کوي، په هغه باور پیدا کوي او خپل مادي ژوند کې پلی کوي.
دلته بیا هم د قواعدو خبره شوه. مثلا که یو څوک سیاسي تاریخ لیکي، خو د هغه خاطر هم ځینې قاعدې باید په نظر کې ونیول شي.
یعنی هغه قاعدې نیول کیږي د تحقیق او ریسرچ لپاره په نظر کې نیول کیږي. دلته توجه وکړئ چې کله په حقوقو کې تاسو ورځئ، یوه حقوقي قاعده له مخکې نه وجود لري. مورخ ورځي هغه قاعده څېړي چې دا قاعده څنګه رامنځته شوې، ولې رامنځته شوې، په کومې زمانې کې رامنځته شوې، څنګه تطبیق شوې ده او څنګه پر موږ رارسېدلې ده. او همدارنګه دا لیدل کیږي چې آیا هغه تاریخي قاعده چې هلته رامنځته شوې وه په حقوق کې هغه اوس عملي کیږي که نه. دا په داسې حال کې ده چې په سیاست اساسا سیاست ته ویل کیږي چې ځینې کسان وایي چې سیاست علم نه ده. د لپاره وایي علم نه ده، سیاست ځان ته وضع شده قواعد له مخکې نه لري. وروسته دې نه چې واقع واقعي سي بیا قاعده رامنځته کیږي او هغه سیاست مدار استفاده ترې کوي. کله کله هغه قاعده ممکن په نورو مراحلو کې یا په نورو مکانونو کې اصلا ونه کارول شي. د همدې لپاره ځینې پوهان حتی وایي سیاست علم نه ده.
خو دلته بیا د حقوقو تاریخ ته که بېرته راوګرځو، د حقوقو د تاریخ مراجع باید ډېرې کمې وي، خصوصا په افغانستان کې. څرنګه له دا مشکل سره مخامخ نه یست؟
اجازه راکړئ چې دلته یو بل بحث وکړم چې اساسا د حقوقو تاریخ د عرف زیږنده ده. یعنی معمولا استناد په لرغون زمانو کې د اور پر مبنا رامنځته کیږي، اما په تاریخي لحاظ د حمورابي له قوانینو نه چې د میلاد نه مخکې تقریبا 400-450 کاله مخکې د اول وضعي قوانینو چې انسان تر اوسه کشف کړي دي او په بابل یا اوسني عراق کې لاسته راغلي دي، نو د هغه زمانې نه اصلا د حقوقو تاریخ شروع کیږي او دا مختلف منابع لري. برعکس زه فکر کوم چې د حقوقو تاریخ ډېر منابع لري، ولې کله چې تاسو دولت مسله مطرح کوئ او دولت قوانین وضع کوي اوس په هر شکل یا تر هر عنوان لاندې د هغه سره جوخت حقوق تاریخ هم تکامل کوي. د افغانستان په ارتباط که سره بحث وکړو، د افغانستان د مدونو معاصرو حقوقو مسئله حدا د احمد شاه بالا زمانې نه موږ مواد لرو چې متاسفانه ورباندې کار نویسي وي، اما د امین شېر علي خان له دورې نه وروسته په افغانستان کې معاصره قانونګذاري رامنځته کیږي. په تېره بیا کله چې د تب او چاپ مسله رامطرح کیږي، یعنې موږ دلته ډېر زیات مواد لرو چې هغه باید وڅېړل شي. د بلې خوانه که چېرې د بل اړخ ته لاړ شي، خپله بین المللي عمومي حقوق مور تاریخ ده، لکه چې تاسو مخکې ورته اشاره درلوده د سیاست مسلې ته هغه له سیاسي اړخه او همدارنګه حقوقي لحاظه سره یو ځای کیږي. بعضې علما حتی دا وایي چې خپله حقوق بین المللي عمومي یا بین المللي عمومي حقوق د تاریخ څوکه ده، یعنی کله چې تاریخ تکامل کوي څوکه بین المللي عمومي حقوق دي. نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا وکړو چې په افغانستان کې د حقوقو د تاریخ منابع کم دي. دا باید ووایي چې متاسفانه په دې څانګه کې کار نه ده شوی، ډېر کم کار شوی ده. حتی د کابل پوهنتون په کریکولم کې دا مضمون یو زمان تدریسېده، اما متاسفانه ډېر سطحي او ډېر د کم کریډیټونو په نتیجې کې. دا په داسې حال کې ده چې د دې نشتون ډېرې منفي پایلې لري، چې د موږ حقوقدان به مسئلې پوه نه وي. مثلا کله چې قانون گذاری کېږي یا قانون تفسیریږي، دا یوازینی علم چې هغه ته ډېر زیات کومک کولی شي هغه د تاریخ د حقوقو د تاریخ علم ده. مثلا تاسو د کورنۍ د حقوقو په ارتباط غواړئ چې یوه قاعده وضع کړئ د اوسنۍ زمانې دپاره، مکمن ته په کار ده چې د قضیې تاریخ ته لاړ شي وګوري چې پخوا یې وجود درلوده که یې نه درلوده، که یې وجود درلوده ولې هغه قاعده له کاره لوېدلې ده، څه موانع ورته موجودې وې چې هغه قاعده نه تطبیقېدله. یا کله کله موږ یو تفسیر لرو په حقوقو کې چې هغه ته تفسیر تاریخي وایو، په دې معنا چې یو مسله چې ګونګه وي د مسلې تاریخ ته ورجو چې دا په مختلفو نورو قوانینو کې څنګه راغلي و چې له مخې به تفسیر شي. په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا درسته وي چې موږ تاریخي منابع نه لرو. کله چې وایو چې موږ حقوق لرو، موږ دولت لرو، موږ قواعد لرو، په یقیني ډول د حقوق تاریخ هم لرو، اما متاسفانه ورته کار نه لسو.
زما مطلب له منابعو همداو چې کله یو شي ته کار نه شوی، نو یو بنیاد د چا په لاس کې نه وي چې دغه په اساس باندې نوې لیکنه وکړي، یعنی اصلي هدف مې دا. اما دلته یو بل شیم دی، د تاریخ سیاسي تاریخ لیکوال کله چې ډیر څه واضح پلاس کې نه لري، نو لکه تخلیقي ادبیات د یو حد څو ګمان هم کولای شي چې دا به داسې وو. د حقوق په تاریخ کې دا ممکن نه ده.
زه بګم نه کوم چې دومره مبتکرانه تخلیقي حالات سره ورکړی شي، اما په حقوق کې موږ یو د منابعونه چې لږ نه پالیکولو کې استفاده کوو د قیاس مسله ده. یعنی کېدای شي چې مثلا په یو مورد کې تاریخي لحاظ یو ډېر معینه قاعده یا قانون یا کوم مدون سند وجود و نه لري، اما د قیاس په مبنا هغه ته مشابه بله قاعده وجود لري. دا یو. او له بلې خوانه موږ کله کله په حقوقو په تحقیقاتو کې یا په څېړنو کې اکثرا د متضاد تحقیق له شیوې نه هم استفاده کوو. مثلا ګورو چې په دغه مورد کې مکافات وجود لري اما مجازات وجود نه لري، له مکافات نه د هغه ضد پیدا کوو چې باید دلته مجازات هم وجود ولري. کله چې یو شي ته امتیاز ورکوئ دغه مقابل کې، که چېرې یو سړی دده په صد واقع کېږي، باید مجازات ورته په نظر کې ونیول شي. په دغه روشو باندې کېدای شي دا تحقیق تکمیل شي.
پوهنستان اگزه ده مکافات و مجازات پا استناد که چرت سوک ده حقوق و تاریخ ترتیبوی او تدوینوی او لیکیه ده احمد شاه بابا لوقت را و روسته فکر نه کوي چې دا مکافات او مجازات تر ډیره وخت په افغانستان کې یو ډول نو
دقیقاً اکثرا دا د مدرن دولتونو خصوصیت ده چې مکافات ته ډیره پاملرنه کوي او مجازات کوشش کوي چې دا ټیټ کړي. نو ولې په حقوق کې یو اصل ده چې د جزا او شدت جرایم نه کموي، بلکې باید محیط انساني سي او روش د انساني محیط د جوړولو مسله د امتیاز ورکولو او مکافات مسله ده په دې شرط چې د قانون په چوکاټ کې تنظیم سي.
زما مطلب دا و چې یعنی یو ډول نه ده، نو بیا به تاسو د قیاس څرنګه کوي؟ مثلا
منظور می داده چې دا یو فرعي لار ده یا فرعي میتود ده چې کیدای شي تحقیق سړی وګوري. فرضاً تاسو ګورئ چې په قانون کې راغلي او سری اواز مجازات، او په عین زمان کې ګورئ چې مثلا فلان پادشاه په فلانی مرحله کې فلان کس ته یو خدمت په ارتباط مکافات ورکړي، په حال کې چې په قانون کې نشته. او که چېرې هغه سری دا کار نه وای کړی، نو حتمي به پادشاه د خپل قانون له مخې هغه مجازات کړی وي. دغه شکل باندې په دغه فرضي باندې مغه تیز او انتي تیز او سنتیز مسله مطرح کیږي. په دې روش هم کېدای شي سړی د حقوقو په تاریخ په لیکنه کې ترې استفاده وکړي.
له پوهانستان څخه مننه. امریکایي لیکوال رابرټ هینلن چې د ساينس فیکشن کې سو پاپولار مشهور دی، د تاریخ په اړه د نظر لري چې کوم نسل چې تاریخ ته اهمیت نه ورکوي هغه نه ماضي لري نه مستقبل. لحمدی سره د دې اونۍ آزادی راډیو مجله ران غاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوه د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم، سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، پا کمال آر دی را وستما، وقتا پا کما کما کمال آر دی را وستما، وقتا پا کمال آر دی را وستما، وقتا پا کما کما کمال آر دی را وستما، بمرم وطن پخدس پارما، پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما، وطن پخدس پارما، وطن پخدس پارما، وطن پخدس پارما، وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي، وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي، وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي، وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي،
بوری ند پریگدم وطن پخته سپارم لمجبوری ند پریگدم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم سبه دیدنا به دیدنا ورنزم سبه دیدنا به دیدنا ورنزم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم